د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. السلام علیکم. د ماپشین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ز ملالی بشیر د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د کابل پولیس وای د افغانستان پر امریکای په هنتون د پرون شپې په برید کې 12 کسان وژل سوي او شاوخوا 15 څلوېشت نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د کورنۍ ستونزو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصور ورکړی دی. په دې یو ساعته پښتو خپرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه خپرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان د کراچي ښار لپاره هغه سیاستوال د ښاروال په توګه ټاکل سوی چې اوس مهال د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تړاو په زندان کې دی. یو همداراز اورو چې د فنلند پولیس وایي یو عراقي وګړی یې په دې تور نیولی چې ګواکې په 2014 کال کې د یو شمیر عراقي سرتیرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. د دې خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. تر هغه مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران به نن سره وګوري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او ګڼو افغان چارواکو د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې حمله وغندله او په ولسي جرګه کې د بادغیس استازی موسی جناب په هرات کې ټپي سوی دی. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی. نن ولسمشر او اجرایی رئیس دوهم وار له بل سره وګوري. د اجرایی ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي ریډیو ته ویل چې په دغه لیدنه کې به د ولسمشر خپل پیشنهادونه اجرایی رئیس ته وړاندې کړي.
قرار است امروز بعد از ظهر
د وی ټاکل سوی نن تر غرمې وروسته 15:30 بجې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ دوهمه ناسته پار کې وسی او تمه کېږي ولسمشر خپل نظر له اجرایی رئیس سره شریک کړي. د ښاغلي میسم په خبره د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د دواړو مشرانو د بحث اساسي موضوع ده چې په مخکینی لیدنه کې پاړه اجرایی رئیس خپل نظر له ولسمشر سره شریک کړی وو. نوموړی وایي تر دوهمې ناستې وروسته به دواړه مشران په درېیمه غونډه کې د خپلو نظریاتو نتیجه وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې د حملې په نتیجه کې 12 تنه وژل سوي او 45 تنه ټپیان دي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي چې اوه محصلان د پوهنتون یو ساتونکی، یو هم د نابینایانو د لیسې ساتونکی او درې پولیس په دغه پیښه کې وژل سوي دي او په ټپیانو کې نهه پولیس او پاتې نورې د پوهنتون محصلان او کارکوونکي دي. ځینو رسنیو ویلي چې نقیب احمد خپلواک چې دغه پوهنتون یو استاد هم په دغه پیښه کې وژل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت بیان زیاتوي چې پولیسو 200 تنه په پوهنتون کې د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا پیښه غندلې ده. د حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخو ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید د ټپیانو پوښتنه وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د دغو ټپیانو د لیدنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته تللی او د عامې روغتیا وزارت او ټولو مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې چې د کومو ټپیانو درملنه چې په هیواد کې ممکن نه دی بهر ته دي واستول سي. ښاغلي غنی ټول طبي پرسونل او ډاکټرانو ته ویلي چې د ټپیانو د درملنې لپاره خپلې هڅې ونسپموي. او روسي خبردا چې د بلخ امنیت قمندانی وای په خلمو لسوالی کې د ولسی جرګې د غړی اسدالله شریفی پر موټر بمی چودنه کې څلور تنه وژل سوی او شپږتنه نور ټپیاندي. د دغه قمندانی ویاند شیرجان دورانی ازادي رډیو تول چې په چودنه کې چینن سهار 9:30 بجې وسوه شغلی شریفی ته کوم زیان نه دی اوښتی. اخو د هرات د امنیت قمندانی ویاند عبدالروف احمدی وای د هرات په شار کې نن په ولسی جرګې کې د بادغیس د استاسي موسی جناب باندې برید سوی چې نوموړی پکښې ټپي سوی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د کراچي ښار لپاره هغه سیاستوال د ښاروال په توګه ټاکل سوی چې اوس مهال د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تړاو په زندان کې دی. وسیم اختر یو پخوانی وزیر او د متحده قومي غورځنګ غړی دی چې د کراچي د ښاروالۍ چارواکو لخوا له 294 څخه 196 رایې وګټلې. وسیم اختر د 2008 کال د یوې خونړۍ پیښې په تنظیمولو تورن و چې په تېر جولای کې ونیول سو. هغه مهال د کورنیو چارو ایالتي وزیر په توګه دنده لرله چې وروسته د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تور ونیول سو. د کراچۍ د ښاروال په توګه د اختر ګمارنه یوه ورځ وروسته له هغه وسوه چې پاکستاني چارواکو د متحده قومي غورځنګ پر مشر جلاوطني الطاف حسین تور پورې کړ چې په خپله وروستۍ وینا کې یې پاکستاني ضد شعارونه ورکړي او تشدد ته یې لمن وهلې ده. تر دې وینا وروسته د اګست پر 22 نیټه د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو د آی آر وای خبري ټلویزیوني شبکې پر دفتر یرغل وکړ، ډزې وکړې او ګډوډي یې جوړه کړه. پر ایم کیو ایم یا متحده قومي غورځنګ تور دی چې د خپلې واکمنۍ د خوندیتوب لپاره په باج اخیستلو تښتونی، ځورونی او قتل لاس پورې کوي، خو دغه ګوند له جرمونو سره خپل تړاو ردوي. د فنلند پولیس وایي د یو عراقي وګړی په دې تور نیولې چې ګواکې په 2014 کال کې د یو شمیر عراقي سرتیرو په ډله ایز وژنه کې لاس درلود. اولس یو زر اووه سوه تنه عراقي سرتیري چې ډیری یې شیعه مذهبي وه په 2014 کال کې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یوې امریکایي پوځي اډې سپایکر تر نیول کېدو وروسته د تېښتې په حال کې و چې د داعش وسله والو لخوا ووژل سوه. د فنلند پولیس وایي دا احتمال شته چې په هغه هیواد کې نیول سوی 24 کلن کس هغه مهال د اسلامي دولت ډلې غړی و، د ده هویت نه دی ښودل سوی. دغه عراقي د 2015 کال په اګست کې فنلند ته ورغلی و. چارواکو دا نه دي ویلي چې نوموړي پناه غوښتې وه که څنګه. د 2500 کسانو څخه چې تیر کال فنلند ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي وه ډیری یې عراقي وګړي وه. د فنلند پولیس د غدوو نورو عراقیانو په اړه هم څېړنه کوي چې احتمالا په سپایکر پوځي اډې کې پر یولسو بې وسلې بندیانو په برید کې برخه اخیستې ده. د دې پیښې څخه د اسلامي دولت ډلې فلم اخیستی و. سپین ماڼۍ او د ناټو متحدینو یې ژمنه کړې چې سوریه او د اسلامي دولت ډله د کیمیاوي وسلې په هغو بریدونو کې مسؤول وګڼي چې د ملګرو ملتونو د یوې څېړونکي ډلې لخوا مستند شول. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نید پرایس د ملګرو ملتونو د دغې څېړنې د جزئیاتو د ورکولو پر مهال وویل چې اوس ناممکنه ده چې شک وسي چې د سوریه رژیم صنعتي کلورین د وسلې په توګه د خپلو خلکو په وړاندې کارولې دي. دی وایي متحده ایالات به له خپلو نړیوالو متحدینو سره کار وکړي څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډون د مناسبو ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه په استفادې د دې کار په اړه د حساب اخیستلو هڅه وسي. دی وایي د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او د روسیې او ایران په ګډون د کیمیاوي وسلې د نخ پراوي د کمیسیون له ټولو غړو څخه غواړي چې په دې هڅه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو په دې څېړنه کې راغلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونو د کیمیاوي وسلې لږ تر لږه دوه بریتونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې هم د دوی په خبره له یو ډول ګاز څخه د وسلې په توګه کار اخیستی دی. او د ایټالیا په مرکزي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 248 تنه ورسید. په دې پیښه کې نږدې 370 کسان ټپیان سوي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزي تیره ورځ وویل چې دا وروستۍ شمېرې نه دي. نوموړي دا پیښه له درده ډکه وبلله.
Ora è anche il momento in cui si possa far scendere qualche lacrima.
دی وی دا یو داسې وخت دی چې موږ باید اوښکې توی کړو او داسې شیبه ده چې باید د ټولو لپاره دعا وکړو. د درناوي او درد شیبه ده. له هم ډیر کسان د زلزلې له امله تر اورانو سوي ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې سخته زلزله وسوه چې شدت یې 6.2 درجې شدل سوی دی. د خبرونو پای.
د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او دا د دې سات مهم موضوعات. د کابل پولیس وای د افغانستان پر امریکای په هنتون د پرونش په پبرید کې 12 کسان وژل سوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي.
اولی ساعت 4:30 صبح دو نفر مهاجم از بین میرن. توسط نیروهای ویژه پلیس مشمول 3 نفر منصوبین پلیس شهید میشه.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات او د کورنۍ ستونزو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصور ورکړی دی.
اختلافونه په دیموکراتیکو نظامونو کې طبیعي خبره ده، ولې دا اختلافونه دومره ژور هم نه دي چې زموږ د حکومتداري مخه ډب کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي امنیتي ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو وړ بولي او اعلانونه او عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي.
پولیس خدمتگار جامعه است.
پولیس هر ورځ لزرګون ستونزو سره سره د خلکو په خدمت کې دی.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی واوري ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو ده د کابل پولیس وایي د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د پرون شپې په برید کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 څلوېښت نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل دوو وسلوالو امریکایي پوهنتون ته په ننوتلو سره محصلینو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. صفي الله ستانکزی د کابل په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه جزئیات راکوي. سلام ستانکزی صاحب.
سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان پر امریکایي پانتون مننه. د افغانستان پر امریکایي پانتون د پرون شپې برید په شاوخوا 2 بجو پیل شوی و. لومړی وسلوالو انتحاري حمله په موټربم سره وکړل او بیا وروسته له هغه دوه تنه وسلوال په دې بریالي شول چې د پانتون انګړ ته ننوځي. د پانتون انګړ ته په ننوتو یې په محصلینو باندې ډزې کړي چې له هغې وروسته د پولیسو ځواکونه هم له دوی سره په نښته اخته کیږي. په دغې حمله کې د کابل د جنایي تحقیقاتو د رئیس په خبره چې 12 تنه وژل شوي او 15 څلوېښت نور ټپیان دي، ښاغلي فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل تصفیوي عملیات نن سهار په 4 بجو د دوو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېدل.
اولی ساعت 4:30 دو نفر مهاجم
خغلی عبیدی وای د سهار په شاوخوا 4 بجو دوه حمله کوونکي د خاص پولیسو لخوا وژل شول. درې پولیس شهیدان شوي او نه تنه نور پولیس ټپیان دي. نه ملکان چې پکې دوه افغان ساتونکي او اوه محصلین دي وژل شوي او شاوخوا 15 درش نور ملکان ټپیان دي.
شهادت میرسن از در حدود 35 نفر مجروح شدن.
خغلی عبیدی ویل د پیښې د جزئیاتو د لا روښانولو لپاره پولیسو خپل ګړندي تحقیقات پیل کړي دي. همداراز پولیسو ویلي چې د حملې پر مهال په دې بریالي شوي چې سلګونه محصلین د پانتون لانګړه او د پانتون له سنفونو څخه وباسي، خو په ایمرجنسي روغتون او ځینو نورو روغتونونو کې محصلین چې ټپیان وو او اوس انتقال شوي دي او تر درملنې لاندې دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپله باندې د پانتون لانګړه البته له ایمرجنسي سی دروازو څخه په تخته بریالي شوې دي او ډیرو د بلچاله کومک پرته البته خپل ځانونو ته نجات ورکړی دی. ویل کیږي د دغه حمله ډیری تلفات ډیری ځانمن شوی کسان او ټپیان بیلابیل روختونونو ته وړل شوی او تر اوسه پورې داسې ویری شته چې کیدای شي تلفات زیات وي په دې خاطر چې بیلابیل روختونونو ته وړل شوی دي او دقیق ارقام هم نشته. ځینې دغه ټپیان ویل کیږي چې شدید ټپونه شدید دي. اخو د کې پانتون یو محصل احمد مجتبا چې روغ رمټ دی ازادي راډیو ته ویل دوی په پانتون کې ناستو چې دغه حمله پیل شو، خده چې د سترګلې د حال واورو.
در حدود ساعت 7:17 دقیقې د شپې بود کې
د وی شاوخوا 2 بجې به وی چې موږ د پانتون په کافټریا کې لومړی ډزې وشوي، بیا ډېره قوي چاودنه وشوه. فکر کوم د نابینایانو لیست لارې پانتون ته ننوتل. ډزې او حمله شروع شو، بیا وروسته خبر شو چې زموږ ځینی دوستان پکې ټپیان شوي دي.
چند انتوري داخل درآمد، خبر شوم چې بعض دوستای ما زخمی شولن.
د ویل د چې په دغه حمله کې د امریکایي پانتون ځینی استادان چې پکې یو افغان استاد هم شامل دي هغه ته هم زیان رسیدلی. البته افغان استاد نقیب الله خپلواک وژل شوی دی او ځینی نور د ځینی نور نمونه هم په واضح ډول باندې په دغه لیستونو کې راغلي دي. دا لومړی ځل نه و چې امریکایي پانتون له داسې ګواک سره مخ کیږي. له دې په خو هم دغه پانتون ته اخترونه ورکړل شوی او څو وخت مخکې امریکایي او استرالیایي استادان دوه استادان د وسلوالو لخوا تختول شي. البته د ویل د چې ولسمشر اشرف غنی نړیوال ټولنې او ځینو نورو چارواکو دغه پیښه په کلکو غندلې ده. ولسمشر په خپل ایمرجنسي روغتون ته ورغلی او لټپیانو سره په لیدنه کې امر کړی چې باید د ټپیانو په درملنه کې هیڅ راز غفلت ترسره نشي. د دغه پیښې د لوړ خونولو لپاره به ازادي راډیو خپل راپورونه همداسې جاري ساتي او هیله ده چې اوریدونکي هم له موږ سره پاتې شي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د کابل څخه د پرونی حملې په اړه آل راکاوه. و موریدل چې د کابل پولیس وایي د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د پرون شپې په برید کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 څلوېښت نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د تاسو مرجغه ل ازادي رادیو اوري او اوس پښتو خبرونه یو ساته پښتو خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د کورنۍ ستونزو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصور ورکړی دی. د دې ټولنو غړو نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د قدرت ویش بحث د سیاسي او نظامی بحران ترڅنګ د بروکسل کانفرنس په لاس راوړنو هم اغیز کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات جرحلې دونکې ګڼي وایي چې د بروکسل کانفرنس ته له منظمو طرحو سره ولاړ سي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله د ملي والی حکومت مشرانو ترمنځ رامنځته شوې بېګمانۍ په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخه کې د بحران په لورې د تلو په معنا بولي. د دې ډلې غړو د پنځمې پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ملي والی حکومت ځینې مشران لا هم ډیموکراتیکو ارزښتونو، اساسي قانون او ملي باورونو ته ژمنتیا نه لري چې د افغانانو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصویر ورکړی دی. د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې غړي خلیل روپی د غونډې ته وویل چې که حالات همداسې دوام وکړي د بروکسل کانفرنس به لاسته راوړنې ونه لري.
د خلکو د هیوادوالو اندېښنه ډېر شوی دی. متاسفانه نن سبا ځینې جنګ سالاران، ځینې کسان داسې فکر کوي چې نظام زموږ شخصي نظام دی. دولت ته، حکومت ته ورته ووایو او پیشنهاد یې کړو چې تاسو یو غټ او مهم کانفرنس مخته لرئ چې هلته ستاسو دا صرف د شکلي ګزارشونو هلته نتیجه نه ورکوي. نړیوال هم نن سبا اړ شوی دی چې دوی دیموکراسي باندې باور لري.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي په داسې حالات کې باید دواړه مشران د اختلافونو پر ځای د تیرو دوه کلونو په لاسته راوړنو وغږیږي. له دې سره د دې ډلې مشر عزیز رفیع وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د دې غوښتونکی دی چې د ملي یووالي حکومت مشران باید د بروکسل کانفرنس ته له جدي اصلي غوښتنو سره ولاړ شي، نه دا چې د هیواد وضعیت ښه او بې ستونزو معرفي کړي. د افغانستان لپاره د مرستو نړیوال کانفرنس په روان اکتوبر میاشت کې داسې مهال په بلجیم کې جوړیږي چې د دغه هیواد مشران په خپل منځي اختلافونو کې ګیر شوي دي. دوه اونۍ وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر په خپل سره پریکړو تورن کړ او وی ویل چې د ملي یووالي حکومت هر اقدام باید پر سیاسي تفاهم لیک ولاړ وي. د افغانستان جمهوریت ریاست اختلافونه طبیعي خبره بولي خو وایي چې د بروکسل کانفرنس ته لبش پر چمتووالي سره ځي. د جمهوریت دوه مرستیال دوه خان مینا پال ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوي اختلافونه ژر حلیږي.
اختلافونه په ډیموکراتیکو نظامونو کې طبیعي خبره ده، ولې دا اختلافونه دومره ژور هم نه دي چې زموږ د حکومتداري مخه ډب کړي. پر ملي مسایلو باندې، پر نړیوالو مسایلو باندې د دواړو مشرانو د نظر یووالی وجود لري. په ډیرو جزوي مسایلو کې به اختلافات وي او دا اختلافات ډیر جرالی دي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونو که څه هم په کور دننه ګڼ شمېر اندېښنې راپارولي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې حکومت یې دې اختلافونو ته په جدي نظر نه ګوري. اجرایه ریاست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافونو د حل لپاره دواړه مشران د پنجشنبې په ورځ د دویم ځل لپاره سره ګوري او تمه ده چې دواړه لوري د یو بل په غوښتنو غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري. زموږ پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو امنیتي ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو وړ بولي او عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي. خلک وایي په ورستوي میاشت کې دوی د ځینې دولتي چارواکو لخوا د یو شمیر پولیسو د وهلو ټکولو شاهدان وو، خو په خبره د مسؤولو بنسټونو لخوا دې پیښو ته رسیدګي نه ده سوې. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د جنرال دین محمد جرأت د ساتونکو لخوا په ورستوي پیښه کې د یو پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون جوړ سوی دی. قسیم سولمل د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یو شمیر چارواکو لخوا خاصتا په کابل ښار کې د پولیسو د وهلو ټکولو او سپکاوي دوام خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دا ډول پیښې د نه منلو دي او د کورنۍ چارو وزارت باید ورته رسیدګي وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی خواجه سیر وایي په وروستیو کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او یو شمیر چارواکو لخوا د پولیسو د وهلو او ټکولو د پیښو شاهد وو.
خپل سری خلک او پخواني جنګ سالاران قانون تر پښو لاندې کوي او زموږ پولیس وهي او ټکوي، نو د قانون پلي کېدل او دولت څه شو؟ دا ښار په یو بې پوښتنې ښار باندې بدل شوی او ولسمشر غني نه غواړم چې د دا ډول بې بندوبارۍ مخه ونیسي.
په تر ټولو تازه مورد کې تېر اونۍ د 15مې حوزې مربوط یو پولیس د سرحدونو چارو وزارت د مخکنیم رستیال جنرال جنرال دین محمد جرات د ساتونکو لخوا وهل سو. دې پېښې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک کې هم غبرګونونه راوپارول او دوی له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د پولیسو د سپکاوي په وړاندې بې پروایي ته د پای ټکی کښېږدي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي پولیس د خلکو د عزت او مال ساتونکي دي او باید د هغوی په وړاندې سپکاوی پای ته ورسول سي. د کابل ښار بل اوسیدونکی غلام یحیی له حکومت په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
پولیس خدمتګار جامعه است.
پولیس هر ورځ له زرګونو ستونزو سره سره د خلکو په خدمت کې دی. د دولت مکلفیت هم دا دی چې د هغوی د وهلو او ټکولو مخنیوي وکړي او عاملان یې مجازات کړي.
په تیر یو کال کې پولیس په کابل کې د وهلو ټکولو له 400 پیښو سره مخامخ شوی دی. په دغه پیښو کې د ملي شورا ځینې غړي، دولتي چارواکي او یا هم پخواني پوځي مسؤلان دخیل بلل شوی دي، خو ویل کېږي چې تر اوسه هیڅ یو له دغو پیښو ته رسیدګي نه ده شوی. د پولیسو ځینې افسران د دولتي چارواکو لخوا خپلو ملګرو ته د سپکاوي او د هغو د وهلو ټکولو په اړه وایي.
متاسف استم ځکه کالونه
زه خوشاله یم چې زموږ چارواکي او وکیل صاحبان زموږ د خدمتونو او د وینو په قدر نه پوهیږي. هیله لرم چې زموږ مشران سرتیری ونازوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانشوی د هغه پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون ګمارلی چې په وروستیو کې د جنرال جرأت د ساتونکو لخوا وهل سو.
یک هیات تعیین شده قضیه را همه جانبه بررسی میکنه.
یو پلاوی ټاکل شوی دی او دا موضوع به پر اړخیزه توګه وڅېړي او تبن چې هر څوک د قانون پر وړاندې ځواب ورکون کيده. مونږ یوازې د ګمارل شوی پلاوی د څېړنو نتیجو ته پته مو
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت باید د دولتي چارواکو لخوا د پولیس افسرانو د وهلو پیښې په جدیت سره وڅېړي. د هغوی په وینا که د پولیسو په وړاندې سپکاوی همداشان دوام وکړي نو په ښار کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو او د پولیسو له لیکو د تېښتې په څېر ناوړه نتیجې به ولري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
اوس موږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د بیلابیلو سیمه ییزو ژبو د پراختیا او بډاینې څلور ورځنی سیمینار د ګډونوالو په یو لړ خاصو غوښتنو سره پای ته ورسید. د سیمینار ګډونوالو د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د درېیمې رسمي ژبې ستونزو ته پام وکړي. بلخوا د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل شوي چې ځینې په لنډ مهال او ځینې یې په اوږده مهال کې د منلو وړ دي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېیمې رسمي ژبې پراختیا، بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهار شنبې په ورځ د یوه پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال پوهندوی نظری د چهار شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علوم په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنه کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې اوربند خبري وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل است.
که هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېیمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. بلخو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل شوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرهمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېیمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې، ځینې یې په لنډ مهال کې پوره کېږي او ځینې یې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي.
تاسو ازادي رادیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان سفیر محمد عمر زخیل والوای په سپین بولدک کې د پاکستان د بیرغ د سودل کېدل غندي، خو وايي هر چا چې دا کار کړی د افغانستان د ولس او حکومت استازي توب نه کوي. له افغان سفیر عمر زخیل وال سره د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
زاخیل وال صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنز پوله چې لتیر وو ورځو راهیسې تړلې ده، آیا د پاکستانی چارواکو هغه ادعا چې دوی وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ سوځول شوی او د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل شوي دي، دوی دا ادعا تر کومه ځایه سمه بولي؟
اول خو کېدای شي چې هغه کوم شواهد چې دي، شواهد داسې ښیي چې د پاکستان بیرغ سوځېدلی دی. مګر په عین وخت کې باید ووایو چې د بیرغ سوځېدنه چې د پاکستان د ولس په مقابل کې بې احترامي دا د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو نه خطرنه سازي توګي په حقیقت کې د افغانستان حکومتګانې داسې یو کار دا یو شخصي انفرادي عمل د اشخاصو دی. البته بیرغ سوځېدنه داسې نه ده چې یوازې د افغانستان په طرف شوي کنه پاکستان کې داسې پېښې رامنځته کېږي، مګر په عین وخت کې چې موږ دا عمل غندو چې ځکه چې یو بې ځایه عمل دی، یو عمل دی چې هغه اظهار د بې احترامۍ په مقابل د یو مملکتو یو خلکو چې کوي. او په عین وخت کې د اړیکو چې ناتو نه پورې په اړیکې سبند زیات ستونزې لرو، هغه ستونزې لا زیات دی. نو هېڅ نه وه که هر چا د پاکستان بیرغ سوځولې، هېڅ نه وه خدمت افغانستان ته نه دی کړی، هېڅ نه وه فخر په دې شي باید بج ونه کړي. په عین وخت کې دا هم باید ووایو چې یو انفرادي عمل په مقابل کې پاکستان باید پراخه سینه ولري، داسې ونه شي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي. همدا اوس مثلا د سپین بولدک دروازې چې اوردي دي چې بندې شوي دي، یوازې د قندار په طرف نه دي، خو په کوټه او په چمن کې ډېری سوداګر د ډېره متاثره شوي، ډېری خلک د دې نه متاثره شوي دي. نو دغه نه خو پالیسیم چې دي زما په آن باندې د ښې حوصلې پراخې حوصلې پالیسیو استازیتوب نه کوي. پاکستان یو لوی ملک دی، داسې حادثات به پېښېږي، انفرادي عمل به کېږي. انفرادي عملو په مقابل کې دا شی دومره غټول چې بیا ورځې دروازې بندول فکر کوم چې په دې باندې بیا هم یو څه غور پکار دی. دې خواته
دغه لار چې تړل شوې ده د پاکستان او د افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ، فکر کوم دوه درې ځل غونډې هم شوې دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. څه فکر کوئ چې سبب یې څه دی؟
اختلاف د نظر به موجود وي، بیا زه ډېر زیات په جریان کې نه یم، مطلق د جریان هم نه یم. تفاوت د نظر به په دې کې موجود اوسي چې آیا دا مثلا زما خیال هم دا دی چې د افغانستان په طرف باندې چې زه په استازیتوب خبرې کوم، همدا چې دا ومني چې دا غلط کار شوی، ولې نه دا ومني چې دا عمل په هند هر چا بیرغ چې وسوځ وشي، په بیرغ کې په سوځولو کې بې احترامي ښودل خلکو ته بیرغ ښودلو ته په هېڅ نه وه په ګټه د مملکت نه شي کېدی. نو دغه همدا کفایت کوي، د دې نه وړاندې د دې خبرې نه لویه جوړول دا د دوو ملکونو په ګټه نه ده، دا د خلکو چې هغې خواته او دې خواته دي د دوی په ګټه باندې نه ده. فلا هغه په دې چې دې موضوع نه لا پسې غټه جوړه کړي، لا زیات تاثیرات پیدا کړي، لا نور اضافي زړه بدني رامنځته کړي. بیا هم زما کوم بحث چې دلته د پاکستاني چارواکو سره چې د تورن د اسلام آباد ته راورسېد چې اوسه پورې دی، چې په دې دي چې دا غټه کوم باید کوچنۍ ګوښلې کړو مخکې لاړ شو.
ساس خپل الته په اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک سطح له پاکستاني چارواکو سره خبرې شوي دي، او هغه یې سوای په دیاره
په باس کې چې په دې لار سلم دا غي نه تاسو پورې په باس کې زه امیدوار یم چې دا موضوع حل شي.
داخل وال صاحب، موږ چې کوم معلومات تر لاسه کړی دي، ویل کیږي چې دا ورستۍ غونډه فکر کوم پرون نا وخت یا بنن سوي. په دې غونډه کې وايي پاکستانی چارواکي او افغان چارواکي ته ویل دي چې شپږ دیرش تنه پاکستانی اتباع چې وايي ویزا یې درلوده په افغانستان کې بنديان دي، وايي چې دغه دي را خوشي سي، او افغانستان دي چې الته د پاکستان بیرغ ته سپکاوی سوي دي. په دې اړه د لیکلې بخښنه وغواړي، په دې اړه د افغانستان دریت څه دی؟
اول دا دی چې د موضوعاتو تړل سره نه دي پکار. اول خو باید واضح شي چې دا سپین بولدک دروازه یا د بیرغ سوځېدلو په خاطر جوړه شوه، که نه اوس نور موضوعات مرتبط دي.
د ازادي رادیو پښتو یو ساته خبرونه نیمای تر رسیدلی مرکمو ل په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ل ځنګړي استاذ یو د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال سره وورید. اوس وخت را رسیدلی چې ل فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
ټاکل سوی نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دوهم وار لا یو بل سره وګوریا ویل کېږي چې په دغه لیدنه کې به ولسمشر خپل پیشنهادونه اجرایه رئیس ته وړاندې کړي. د کورونا یو چارو وزارت وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې د عملې په نتیجه کې دولس تنه وژل شوي او پنځه څلوېښت ټپیان دي. ولسمشر اشرف غني د ټپیانو پوښتنې ته ورغلی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي په خلم ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د غړي اسدالله شریفي پر موټر بمې چاودنې کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان د کراچۍ ښار لپاره هغه سیاستوال د ښاروال په توګه ټاکل شوی چې اوس مهال د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تړاو په زندان کې دی. د فنلند پولیس وایي یو عراقي وګړی یې په دې تور نیولی چې ګواکې په 2014 کال کې یې د یو شمېر عراقي سرتیرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. او سپینې ماڼۍ او د ناټو متحدینو یې ژمنه کړې چې سوریه او د اسلامي دولت ډله د کیمیاوي وسلې په هغو بریدونو کې مسؤول وګڼي چې د ملګرو ملتونو د یوې څېړونکي ډلې لخوا مستند شول.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. پاموکری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د چاشم به پورز د افغان سوداګرو یو ټول نه پلان تل شو. د افغانستان سوداګری او سنوي خونو ویان سیام الدین پسرلی آزادی رادیو ته ویل چې د دغه ټولنې په پرانستلو سره به د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نوري هم پیاوړي شي.
دا سوداګریز خونه به د دې سبب کې چې د افغانستان او د قزاقستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخ شي.
د ښاغلی پسرلی په خبره کچيري د لاجوردو لار پرانستل شي نو د قزاقستان ترڅنګ به د منځنی اسیا له نورو هیوادونو سره هم د افغانستان سوداګریز چارې پیاوړي شي. د نورستان ولایت چارواکي انتخاب کوي چې په مرکز پارون کې د اوبو بند کارونه چې د 1.2 کیلو واټ برېښنا ظرفیت لري له تیرو نه کلونو څخه پر مخ نه دي تللي. دغه ولایت دولتي شورا رئیس سعد الله پایندزوی آزادی رادیو ویل چې د یاد ولایت خلک برېښنا ته ډیر اړتیا لري او ټولې صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره مخ او چاري ټکنی شوې دي. د فابریکو خاوندان هم وایي چې په دې توګه دوی نش کولای چې خپل فعالیتونه پراخ او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د همدن روز لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د جنو خوراکي موادو بي یو بوجي قزاقي وړ 290 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بره 2350 افغاني، یو درې نیمه بوجي ورجه 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1200 افغاني. د همدې کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بي یو لیټر پېټرول 60 افغاني او یو لیټر ډیزل 40 افغاني. د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني، یو نوی پوله یو پاوند 80 افغاني او شل پوله یو یورو 40 افغاني، او اویا پوله یو سعودي ریال 10 افغاني او 65 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 پوله، زر پاکستاني کلدار 1440 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني او اویا پوله.
زمر ژغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار او د ماښام تر او په منځنۍ څپه د ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. لمر سره پر فیسبوک هم ملګری کېدای سي او راپورونه او خبرونه ترلاسه کولای سي. د فیسبوک پاتمو د ازادي رادیو سلاش ازادي راديو ډاٹ کام او لمر سره پر ټوئیټر هم ملګری کېدلای سي. زموږ پاته د پی ازادي راديو. امریکا ژمنه کړې چې له خپل متحدانو سره په ګډه به د سوریې له رژیم او اسلامي دولت ډلې سره د کیمیاوي وسلو د هغو حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې ملګرو ملتونو مستندې کړي دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د سوریې د رژیم ځواکونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په وسیله حملې کړي او داعش ډلې له زهري ګاز څخه د وسلې په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ورسته لدې چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات پر رسنیو کې خبر شول، سپینې ماڼۍ ژمنه وکړه چې د ولسمشر بشار اسد رژیم او له داعش ډلې سره بد د حملو په خاطر حساب کتاب وکړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان نیت پرایس پرون وویل اوس نو د سوریې د رژیم لپاره ناممکنه ده چې پر خپلو خلکو په پرله پسې ډول د وسلې په توګه د صنعتي کلورین د کارولو له حقیقت څخه انکار وکړي. پرایس وویل متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې د اقدام په ګډون د لازمو ډیپلوماتیک کو میکانیزمونو په وسیله د سوریې له رژیم سره حساب کتاب وکړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو او د روسیې او ایران په ګډون د اټومي وسلو د نه کارولو د کنوانسیون پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په دې هڅو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي دي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ځواکونو په سوریه کې لږ تر لږه دوه ځلې د کیمیاوي وسلو په وسیله حملې کړي او د داعش ډلې وسلوالو له یو ډول زهري کیمیاوي ګاز څخه د وسلې په توګه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د څیړنو له مخې د سوریې په تالمینس ښار د 2014 کال په اپریل میاشت او پر سارمین ښار د 2015 کال په مارچ میاشت کې د اسد د رژیم د هلیکوپټرو لخوا کلورین ګاز شیندل شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې اسلامي دولت یا داعش یوازینی ډله ده چې د 2015 کال په اګست میاشت کې د شمالي ولایت حلب په ماریا خرګوټي کې د زهر لرونکي سلفر په وسیله د حملو توان، ظرفیت، انګیزه او وسایل لري. که څه هم د ملګرو ملتونو څیړونکي توانیدلي و چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دریو حملو پلان جوړونکي تشخیص کړي، خو وینې شو کړای چې د دې ډول شپږ نور حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی پرایس وویل د ملګرو ملتونو راپور ټولو هیوادونو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې په یو غږ د دې ډول کرغېړنو جنایاتو ستونزه حل او دا په ډاګه کړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د زغم وړ نه دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د رواني اګست میاشتې په 13 نیټه د دې راپور په اړه بحث وکړي. فرانسې او برتانیا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي ویل دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د اقداماتو ملاتړ کوي.
زموږ غلا ازادي رادیو او ملګرو او درنو اوریدونکو د ترمخ کې می د فیسبوک پر ځای د ازادي رادیو ویب پاڼه درته اعلان کړه، خو اوس کولای سي چې زموږ د فیسبوک ویب پاڼه او ټوئیټر پته نوٹ کړئ او هلته د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio، د ویب سایټ پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org، او د ټوئیټر پته مو د p@azadiradio. د ازادي رادیو په دې برخه کې اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلیخ پریږي چې په ګډه اورو.
The Lobo La Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع په تن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې مو ستاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسولین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای لنشتوال څخه شکایت لري.
د کرکټ مینوال نن د میدان بهار و او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
اوسه. د بورډ مسولینو ازادي راډیو ول چې دغه مسله مو له اړوند ادارو سره هم شریک کړي او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د شدینه معلول لوبغاړو سره ګونه چلن کیږي
ډیره په وارث سره نیمه لري او ډیر مشکلات لري.
شغل خوشبین ازادي رادیو ول چی په افغانستان کې د معلولو شزینه لوبغاړو لپاره د څنګ چارټیاوی هغه شان اسانتیاوی نه دی برابر شوی. په سر کې راځو راپورته د کرکټ بورډ مسولین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټډیم نه لري چې د ډیرو نندارچیانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین د دغه لوبي د نندارچانو لپاره د مناسب ځای لنشتونه شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې لوبغالي جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچانو د زایدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولای چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نوموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې و دوستانه سیالي له بهرني ټیم سره ترسره کړي، نو په هغه وخت کې به د زید نشټوالي له کبله دغه کار ونشي کړای. خغلی فضلی زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ اوسنۍ لوبغالی پراخه کړي او په دې اړه یو وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلی دی.
موږ د ولسمشری ماڼۍ ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پرپوزر مور کړی وي چې د کرکټ دغه میدان چې دی د دې یو مخته مر ساحه لرو، نو جناب رئیس جمهور صاحب مر سره وعده هم کړی او په دې راستا کې زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې هغه پیشنهاد ته بلبی کول کیږي، ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده هم د ملت په ګټه ده.
خغلی فضلی وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاتوي چې له ده سره د ویسټ انډیز، هندوستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسؤلین وړي کې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمیر دوستانه سیالي ترسره کړي. تیرونه هم کابل د شپږیز لیگ سیالیو قربه او چې په دغه سیالیو کې شپږ لوبغاړو له پاکستان او یو لوبغاړي له زیمبابوې څخه ګډون کړی وو. د شپږیز لیگ په دغه سیالیو کې له مرکز او ولایتونو څخه 15000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د ځای د کموالي له کبله یوازې 8000 کسان وکړه شول چې د دغه سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیز لیگ ننداري ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالي له نږدې څخه ننداره کړي، خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم مې هلال دی او فلم دلته کابل ته راغلی یم او د شپږیز پروګرام کې دغه کوم ټورنمنت چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ د فرال تر
دا د موږ احساساتو چې یو ناڅاپه را وپارېدل او په څلور پنځو ګنټو کې کابل ته ځانونه را ورسول او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنګونو سره سره بیا موږ یو دغسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پیژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنگ او جګړو نور ستړي دي او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو ځای کیږي کار او سالمه بوختیا یعنی ورزش کولای شي چې د دوی مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کرکټ بورډ مسؤلینو په یاده برخه کې د حکومت له بې پروايي څخه شکایت کاوه او د دوی په خبره ولسمشر هم د کرکټ لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
او اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د معلولو فدراسیون وایي چې معلول انجونې اوسمهال د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي تر هر څه ډیر د تمرینونو لپاره د ځای او سپورتي جامو د نشتوالي او د حکومت د نه ملاتړ له امله په ولایتونو او مرکز کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه مې له ښاغلي خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلول انجونو د لویو ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلي خوشبین ویل
افغانستان کې د خزینه معلومه هم ډېره علاقه پیدا کړې ده چې دا د هیڅ یو امکانات د هغوی ډېره په وارث سره مینه لري او ډېر مشکلات لري، لکه د هغوی د ځمکه ځای تېمار او وسایل به څنګه چې وارث لپاره دي هغوی نه لري، یعنې په دې چې ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي، لکه چې د بانیوالو خانم دي هغوی چې تشویق کېږي هغوی د سفرین ته ځي او په دې دغه ته هېڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کېږي، د لوبغاړو ترمنځ کېږي؟
موږ د ورزش مسلې سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتو سره د ماتور او پښناخه پښتون ورته ورته کړی او هغه را سره واده کړی او امر یې وکړ.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شزینه مال لوبغاړي خپل فدراسیون لري او دوی هلته لوبي کوي، کچیر محدود دی او په یو شمیر ولایتونو کې لوبغاړي لري. په دې اړه اساس معلومات څه دي؟
ډیره مننه. په افغانستان کې د خزینه مالي ورشکرو
ورز سره ډیره مینه ده. په بل خلایت کې یو تیم لري او هم خیرات کې په کابل کې ډېر تیم لري او په پینګ پونګ کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوانډو کې چې څو ورځې مخکې یو جنۍ په جکې خدای دې ویني اجازه د جلو بنیلمي مثلا هغه مډال راوړو چې څو ورته سرنه مرسته وکړو نه تشکر وکړو هغه چې
په دې اړه اساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده باید څه وګي؟
خو دا د دولت د توجه ته په دې چې موږ هم چې کمالي دي په دې د ګران خاورې په دې چې موږ په دې معنی په خپل ځای کې خو معنی نه شو شوې د پرنده خاورې کې شوې ده او بیا هم د افغانستان معنی نه ټول هم خدای باسیده دي او بیا هم کولی شي چې کله سلام افراد لکه خدمت وو ته خپل جامعیت کې جامعیت د واده شلولاره ده.
دا سوال کیږي جناب خوشبین صاحب چې دغه معلول لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډیر موقع لکه څنګه چې نور سالم لوبغاړو ته ورکول کیږي دوی ته دغه سی وانډ نه ورکول کیږي تاسو وایست؟
خو هغه لکه په تفصیل اوقات په مخ کې خپل تضمین ته مخ کې وري په ولایتو کې په مرکز کې هم بیا هم ورځ په ورځ د خزینه مالی واده شده دیگه مختشوی ده که دیگه ارزیلن چه بلی دوشتی که هم راشه و دست پانا چه افغانستان که من رو دمیر امکانات می نارم چه اگون به حمایت بکنه.
د لوبل میدان د ځنګړی پروگرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل پروگرام چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان.
کلی جوړونکې فرشته مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي په روان خبرونه کې هغه کورنۍ ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د مخ خپل پیادیږي چې ډیر خې او منطقي استدلال بل موږ سره وو ولې د دې لپاره سی واړو ولستمرږي ګټه کشري
روسته شی بو کې تمثلی جوړام چم ته شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی درنور دنکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلن باندې اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وای چیرته ډب هلته ادب. خو اوس تجربه ثابت کړې چې ماشومان او تنکي ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نور خلکو تاریخ چلن د ګټې په ځای توان لري. په دې اکله په پیل کې د څوتنو خبرې اورو.
نکې زړه ورته تنګي و چې زیاتې و هم دا تاسوک په سفر په تیګو خو نه ولا مکر چې ساري ما سی یا رون سی یا کون سی یا رقم سی
دا مارکیټ ته لی ګو دلته یو چې لا بلانجا شای پکو چې اچې مزړ یا غ پکو من ورته وای چې کار وکوي من ته نه پقا پیدا کی دا خبر ورته کو د سیمه من ته نه پقا نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانم دی بیا بیرته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړي کا چې کارونه کوي ځاتی په سیاهای کوي بیا لیکو
ځان تار سره وکیل ده یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه منی سکو سپیړې کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کونه منی خو لا محاله بیا وهل ورکې
زر پوڅه کېګه مزه ته خاصت مخ خاصت نه سمس یو خبر وکې لزان به خزلمه توريږي اکثره وخت لیکور نو به وزمه
لکه څنګه چې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل سن کې مریض خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد موري څه ډیر زشته و وخت چې دته هر خبر کوي د غریب به منه دوه مکه کار بس دینه خراب سو هغه خیر ده د ځوان نه فکر نه کیږي د څه وخل به ورک څه وخت به خراسو اخر نو څه تل وچو ځان ته ور ور وچو بیا درې شپې څلور شپې ځان ته به دوه نه مرسته لورګانې نورې مندسې و اخر نسو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې واده یې کړل سره داسې مایندو ته داسې ډېر زه تعجب کوم سره قموري په اولاد بورې دومره ظلم وکړي باید اولاد ور ښکاره کړي دا مشره ده دا سر یې سپین کړی نو داسې کارونه دي ونه کړي دا خو ډېر بد کار ده
چیرې د نوې ځوانانو خبرې واوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي د لوګر اوسېدونکی احمد ضیا ضیا له نورو خبرو سره
عقل په عمر نه ده عقل په سر ده ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي ول ډېر ځوانان داسې هغه حتی کېدی سي نابغه وي د ما خپله په یادېږي سي ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو ولې د دې لپاره سي واړه وو لستمه غږېږه ته کشرې دا منم سي په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي ولې کېدی سي سي مشران ورته ځیر سي هغه څه سي د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکی اول د دوی ځوان نسل لزان سر و ارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي معقولیتونه ته باید رشد ورکی وي باید اجازه ورکی فرصت ورکی کوم څه چې نه معقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی په هیو په هوای دي ورته وکی زه حتا لفظي تشنج یا شخړه پکې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا ځکه ډیر ناوړی پایلې لري
د لغمان اوسنکی عبید الله بدوی چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تنکی ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لرې اوسیږي ځکه له هغوی سره ډیر تند چلند شوی وي
کومه تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالان ته درلود زه د یو مکتب مخې ته ولاړم مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه هغه په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رخصتي دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې مره حقوق لري په خپل مجتمع کې بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطی کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کی هغه ته تعذیب ورکړي تعذیب هغه په الفاظو کوي تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نه نيسي توصيه ډیر مهم شاید نه وهل نو مثال نن تدیر دي چون هغه جرم پدې کې چې کوټه غزي د پلار له خوانه توهین کیږي د مور له خوانه توهین کیږي تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي مکتب تزي ورسره شي نشته پیسې نشته سہولت ورته نه ورکول کی هغه مجبور ده چې غلا وکړي هغه مجبور ده چې قتل وکړي د بل چا د جبنه پیسې وکړي د خپل ژوند مخه توي سي
د ورډګ حسین کې نقيب الله چې یو پلار دی وای هیڅ کله خپل اولادونو سره داس چلن نه کوي چې هغه ورنه زړه توري شي خبري اوري او ستونزې په ګډه حلوي
د اول په هم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بعد نتیجې لري پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري ډاکټر به جوړ شي انجینر به جوړ شي پیلوټ به جوړ شي په دې باندې خوشاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نه شي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بیرته غورځولې ده ښه محکمه نو سبا ورځ کېږي دې ته سهار څه تشویقوم پیسې ورته ورکوم او ورته رځم په موټر کې کینوم نه راځي ډېرې چغې وي علت یې دا ده چې هلته ویلې چې ما معلمه بیا وهي دا کې یو بل وي د همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي په دغه مرحله کې شخصیت کړو وړه احساسات یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي د ده په وجود کې د ده په کړو وړو کې حتی د ده په غږ کې په ټوله کې د ده په شخصیت کې بدلون راځي مور او پلار ورخطا کوي دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کیږي طرف کیږي همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیسله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کیږي
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري
که موږ غواړو کوونه غواړو د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسیږي دغه سې کړه به کوي چې جامې به غواړي یوخته به یو رقم بل رقم پریدي یو ځای بل ځای به ګرځي رقم چې دا توپیرونه په ماشوم کې راځي خو ښه خبر ده د وی مور او د پلار پایس د ښوونکو پایس په دغه وخت کې صبر ولرو نه وځي صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور په اس کومک نشي کولی بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېری تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده موږ باید دای تشویق کړو د تر یو ماشوم په سترګه د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید وګورو دای په خپل غږ په خپل توان په خپل اندام په خپل جسم حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده تیښته چې له کوره کوي له مکتب نه زړه تورېږي له کور نه زړه تورېږي له ټولنې نه زړه تورېږي له درس زړه تورېږي دوی سره خبرې سوي د ارواپوهانو په وسیله یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې مور یې ښودلې پلار یې ښودلې د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي که ښه هویت پیدا کړي ښه شخص به یې په آینده کې او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی
درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو موږ وی چې ناروغ کیږي
الو خدای دا ډاکټر صاحب موږ چیرې دی ته اوروره دا ډاکټر صاحب ته میچ ورش دا مریض می یخ په عذاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر سر دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه
ته دی خاطر
راشه دا چپر کټ باندې ځان واچو په کار خیر خیر
دا په عذاب ده ډاکټر صاحب
دا ولی خوري
بیا ګرای څه دا څه سوي خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسی وي
خوري څه شي خوړلې و بیګا زار
می خوړلې دي څه شي می خوړلې دي ډاکټر صاحب دا شه چې تاسو
خوري مام خوړلې دی وې په غوسه کېږه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه درنه وکړم
سم آل ورته وایې ته نو که شروع ما په کړې او تر کړې ور سره خوړل دا بلې شي نه دی خوړلې
شروع خو بسی نه و
یا تازه شروع ما په کړې و
ها ها تر کریمو پریمنځلې و
خدای منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټې نه خو مې نه و راښکولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دا سم پاکه پریمنځلې او دوه ساعت مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېوله تیار مې شه ورامې و
دوا سات مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې میشه ما په کوڅه کې نه وړې چې شي مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شو
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومه خاطر نه لږه د میکروب نه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یاد نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio